السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري حقوقو پروګرام ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې اروپایي هیوادونه تورن کړي چې د افغان کډوالو د منلو په قضیو کې یې بې غوري کړې ده. دا چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې راپور څومره مهم دی او څومره به د افغان کډوالو پر وضعیت اغیز وکړي په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم پوښتلی خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC مشر ډیوډ میلبن وایي که د اروپایي ټولنې هیوادونه د افغانانو د خوندیتوب په اړه جدي دي نو سملاسي دی د دوی پر مخ اروپا ته خوندي لارې خلاصې کړي او ټول افغانان دي چې د پناه غوښتنه کوي له دې پرته چې په څه ډول تر دې وچې رارسېدلي په عزت ومني. ډیوډ میلبن ویلي له اوکراین د تښتېدلو 8 میلیونو زیاتو کسانو په وړاندې د اروپایي ټولنې اقدامات وښوده چې اروپا د دې وړتیا لري چې په انساني او باعزته توګه د کډوالو هرکلی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د دې کمیټې د نوي څیړنیز راپور له خپرېدو سره هممهاله کړې دي. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو له 140,000 زیاتو ماشومانو درملنه کړې چې پر سختې خوارځواکۍ اخته وو. یونیسف پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې دا له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو چې درملنه یې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په دې برخه کې له یو شمېر نړیوالو موسسو د مرستې مننه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او له 8 لکو زیات میندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي وو چې شاوخوا 715,000 ماشومان به سږ کال له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي تنباکو هغه ځانګړی بوټی دی چې د خپل روغ دو کسانو نیمایی برخه وژني. WHO دا خبره پرون چهارشنبه له تنباکو سره د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي تنباکو په نړۍ کې یو له هغو لویو وباو څخه ده چې عامه روغتیا ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د تنباکو له امله چې وبا یې د مخنیوي وړ ده هر کال په نړۍ کې له 8 میلیونو زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه له اوکراین سره نور مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع د سیستمونو مهماتو او نورو دفاعي تجهیزاتو لپاره تر 300 میلیونو ډالرو پورې پکې شامل دي. پینټاګون ویل د امنیتي مرستو دغه کڅوړه د دفاع وزارت له وسلتونونو 9/10 هغه ده چې اوکراین ته ورکول کیږي. په دې مرسته کې د پیټرایټ هوایي مدافع دستګاوې الوتکې زد سټینګر توغندي د ټانک مهمات او نور تجهیزات شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پرون چهارشنبه ویل تمه ده چې په څو راتلونکو اونیو کې د مصنوعي ذهانت په اړه یوه کړنلاره په دې هیله جوړه شي چې ډیموکراسۍ لرونکي هیوادونه یې لاسلیک کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په سویډن کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره له خبرو وروسته وویل لویدیز شریکان یې د دغې ټکنالوژۍ له راڅرګندېدو سره چې چین یو پیاوړی ځواک دی سخته اړتیا محسوسوي چې په اړه یې فوري اقدام وشي. بلینکن خبریالانو ته وویل د دغې داوطلبانه کړندارې کودونه به د همفکرو هیوادونو لپاره خلاص وي. هغه زیاته کړه هر کله چې نوې ټکنالوژي رامنځته کیږي یوه تشه تل ورسره وي چې حکومتونه او ادارې د کارولو لپاره قوانین او مقررات جوړ کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې راشد خان د چهارشنبه په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی او د سریلانکا په وړاندې لومړنیو 2 سیالیو کې نه لوبیږي. د بورډ په خبرپاڼه کې ویل شوی ښاغلی خان ته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویلي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. لا معلومه نه ده چې د نوموړي پر ځای به کوم لوبغاړی د دې سیالیو لپاره غوره شي. راشد خان له تیرو 2 میاشتو راهیسې په پرله پسې توګه د هندوستان غوره لیګ یا IPL په سیالیو کې 10 سیالۍ ترسره کړي. باید وویل شي چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ د جون میاشتې په 2 نیټه پیلېږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډېره بې غوري کړې ده. دغې کمیټې په یوه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړی ویلي چې د اروپایي ټولنې غړو له 2021 کال راهیسې د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
د ژغورنې نړیواله کمیټې یا IRC په دغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د مې په 1 خپور کړی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، 1.6 میلیونه افغانان ګاونډو هیوادونو ته تللي چې د 2.9 سلنه یې په پاکستان او ایران پورې تړلي دي. په راپور کې ویل شوي چې د دې ډلې د 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 271 تنه چې له 0 سلنې هم کم دي منلی دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي یو شمېر اروپایي هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې یوازې له 1500 تر 2000 پورې افغانانو ته پناه ورکړې او لږ تر لږه د اروپایي ټولنې 9 غړو هیوادونو هم د افغان پناه غوښتونکو د منلو په اړه هیڅ ژمنې نه دي کړي. پر دې سربیره 40 سلنه هغه افغانان چې ځانونه د اروپا تر پولو رسولي بیرته له پولو پشا کړی شوي دي. د دغو افغان پناه غوښتونکو اکثره یې لکه د یونان په څیر زندانونو ته ورته ټاپوګانو کې اوسیږي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا د هغو افغانانو له ډلې چې د دې کمیټې تر پوښښ لاندې نیول شوي 92 سلنه یې په اضطراب او خپګان اخته شوي دي. د دغه راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړو او ناروی او سویس د افغانانو د منلو کچه د 2021 کال په نسبت چې 6.6 سلنه وه تیر 2022 کال 45 سلنې ته راکمه کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې په دې برخه کې عملي او فوري اقدامات وکړي، د افغانانو د لیږدولو لپاره خوندي لارې او د هغوی لپاره امن ځایونه تامین کړي، دوهم د دوی لپاره د منلو ور خلاص کړي او دوی دې له دې پرته چې له څه ډول لارو یې د اروپا تر وچې پورې ځانونه رسولي په باعزته توګه ومني او ورڅخه د دوامدار ملاتړ وکړي. دریم د کډوالۍ له بحرانه د زده کړې لپاره د اروپایي ټولنې د غړو په منځ کې د چلندونو او همغږۍ لپاره میکانیزمونه جوړ شي تر څو د کډوالۍ د راتلونکو بحرانونو لپاره مناسبې لارې پیدا شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د 1.6 کلنې افغان برخلیک ته اشاره کړې چې وایي 2.5 کاله انتظار ویست تر څو د پناه اخیستو غوښتنلیکې ومنل شو. دغې افغان مېرمنې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي له خپلو اولادونو لرې انتظار ورته ډېر سخت و، خو له منل کېدو وروسته بیا هم تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. دغې مېرمنې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ته په زړغوني غږ ویلي چې په بې صبرۍ انتظار باسي چې خپل ماشومان په غېږ کې ونیسي.
ومورېدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډېره بې غوري کړې ده. دا چې دغه راپور او دغه اندېښنې څومره مهمې دي او څومره به د افغان کډوالو په برخلیک اغیز وکړي، په همدې اړه مې د ځوانانو د پخواني معین کمال سادات نظر پوښتلی دی.
لومړی خو دا چې مونږ د IRC یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دغې ریپورت سخت هرکلی کوو او د افغان ولس بشردوستانه هغه غږ چې دی نړیوالو بشري حقونو ادارو ته یې رسولی دی او ډېر حقایق چې دی هغه یې بیان کړي دي. وګورئ په دې کې رښتیا هم چې اروپایي ټولنې هغه ځینو هیوادونو چې هغې ته د نورو هیوادونو ډېر مهاجر ورزی او منل کېږي د افغانستان له خلکو سره هغه دوه ګونی چلند چې دی هغه کړی دی او په سلګونو زره افغانان چې دي یا په انتظار دي یا په نورو هیوادونو کې د میاشتو میاشتو کلونو رئیس د انتظار شپې ورځې تیروي. رښتیا هم چې باید داسې ونه شي او دغې ریپورت ته په کتو سره باید دغه افغانانو ستونزو ته کتنه وشي. نو وګورئ چې افغانان په دې غوښتنلیکونو سره سره چې دوی د مهاجرت د نړیوالو قوانینو ته په کتو سره دوی دا حق لري واجد شرایط دي چې په نورو هیوادونو کې زر تر زره پناه ورکړی شي او حقوق ورته ورسیږي، لیکن ورته نه دی رسیدلی.
بله، په راپور کې راغلی چې اروپایي ټولنې په 2022 کال کې یوازې 201 افغانان منلی دي او دوی ته د میشتېدو زمینه برابره کړې چې دا د پناه غوښتونکو 0.1% برابروي. څه فکر کوي سره لدې چې په راپور کې راغلی چې 8 میلیونه اوکراینیان په اروپا کې منل شوي دي په عزت او درناوي سره، ولی افغان کډوال یا ولی افغان کډوال سره دا ډول چلن کې یورپای ټولنه په اسانه نه مني لاملونه سدي
لاملونه خو داسې لاملونه دي چې هغه دی د مهاجرت نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده لوی لامل دا دی چې د افغانستان خلک بیچاره په دې 500 کلونو کې ډېر وزوریدل او دا بهر تر 500 کلونو رئیسی روان دی او داسې خاص څوک نه لري چې د هغې غږ پورته کړي په ملګرو ملتونو کې هم چې کوم استازی ناست دی له افغانستان سره اوسنۍ حکومتي درو سره ستونزې لري نو داسې خاص څوک نشته یوه خبره بله خبره دا چې ملک دی ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره چې دا یونیچیار هغه هم په دې کې هغه څه لازم اقدامات چې باید د افغان مهاجرینو کډوالو پړې کړی وای تر سره نکړل او بل دا چې خپل خلک چې دي د افغانستان خلک هغه اکثره بي سواده دي پدې نه پويږي چې څنګه کوم ځای ته د خپل حقونو لپاره دوی لسرسي ولري څنګه دوی وکیل ونیسي او وکیل څنګه پیدا کی څنګه هغه نړیوال یا په اړوند هیوادونو کې د طالبانو ولنټیر وکیلان چې دي هغه سره تماس ونیسي هغه پیدا کی دي دوی کی سونه او چلوي
کوم فکر کوي چې دغه د ژغورنې نړیوال کمیټې راپور به نتیجه ورکی او بالاخره د کډوالو کوربه هیوادونه به د افغان کډوالو سنځو ته هم پام وکړي لکه څنګه چې د نور هیوادونو کډوالو ته پام کړی دی
دا تش رپورت نه دی دا ډیر قوي چړنیز غږ دی دا د افغانانو غږ دی دا د افغانانو فریاد دی مونږ اوس هم د غوښتنه کوو د اړوند هیوادونو نه چې دغه رپورت ته یوازې د رپورت یا د سروې په سترګه ونګوري دا د ملیونونو افغانانو غږ دی او دا د رسمن هر اداره واخلي هم ملګری ملتونه هم نور اړوند هیوادونه چې دی هغه دی واخلي او د ار سی له محترمو مشرتابونه دوی نه غوښتنه کوي چې هم دغه رپورت دی رسمن اړوند هیوادونو ته ولیږي تر څو عملی او فوري اجرا چي دي اغا تر سره شي
ډیره مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال صداتو چې د ازادي رادیو سره یې د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوي راپور خبرې کولې په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 1.6 میلیون افغانان له افغانستانه وتلي دي ډیری په پاکستان او ایران کې ځای پر ځای شوي زرګونه اروپایي هیوادونو ته راغلي چې دلته هم د راپور په وینا اروپایي ټولنې ورسره د مور میرې چلند کړی دی او دوسیو ته رسیدګي نه ده کړې
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي
زموږ پرونی په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
تاسو ازادي رادیو ته غوږ جی اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې 19 پروګرام ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو ده چې تر ډیره فرهنګي او ادبي مسلې پکې څېړل کیږي د دې پروګرام کوربه زموږ همکار احمد شیبر دی دا پروګرام وروسته راځي خو اوس د دې پروګرام د خبري برخې وروستای راپور راخلو هغه دا چې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مرستیاله هی دربار وایي د طالبانو د حکومت چارواکو لکه چې پر افغانستان واکمن شوي تل نړیوالو سره د ښه تعامل مرستو او نور برخه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي خو له دې سره هماله یې پر ښځو هم سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی هی دربار دغه څرګندونې پرون د هغو راپورونو په غبرګون کې کړي چې د طالبانو له مشر سره د قطر د صدر اعظم د پټو خبرو په اړه خپاره شوې دي تفصیل له نوریاس نوریناور
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مرستیاله دربار د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوې دي هیدربار پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ښیلي، طالبان د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل، مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکۍ ورکوي. خو له دغو خبرو سره هم مهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې. رویترز خبری آژانس اپ یو راپور کړی، ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د می په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره پټې خبرې اترې کړي دي. د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. تر اوسه د قطر حکومت دغه خبرې رسما نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله هیدربار دغو خبرو ته په اشاره وایي، دا د اخندزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرنیانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې هیواد سره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اینا لی سه دختره خود دیگه از یان خلاص کردم دارنشانه. بخاطر مشکلات آوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کند میرمنی غاق مواوریده چی ویلی لباد اقتصادی حالات سرم مخده. پا افغانستان که دوگ دو جگرو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسیوری سخه بی برخیدی. دا میرمنی وایی چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پا دی ورستویو که خپلی دندی للا سور کری وایی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زاینو که کار کبود. او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوست چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستونزو سر مخ دی. بسیره اول امداس کندو میرمنو سخده. هغا وایی
سه دختره خود دادنشانه بخاطر مشکلات آوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دره وڑی وڑی لونی موار کری واده میکری دستون زلا وجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می او کچونی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی وار اصره ده زمن می لمستری سر شگردن کری سهرزی مخام رزی دونی دو سوارو پی حقوط وار کوی
افته دو ساعت رو پا برزو آمیده.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو د موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم. مېړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شول او بیا یې د مېړه یې پلارم یو ورور و، بېرته د دې خاوندم یو ورور دی او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکول که نه تقاوت یې لرلا، نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې. نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی چې گدایی و کال مخکې به په کابل کې کور واسي د دو ځانه کډه تللی د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نشوی کړلی. نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللی د اولادونه یې در بدر ژوند ډېر سخت دی. یو خپل همسایه د هغه مې بستر ګلیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې قالي شوان به چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی اوس کړ تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي هغه بیچارهګان خپله یوه المره حلاله روزي نشي پیدا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کوند او یتیمانو ترسی او به واز خلکو ترسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دوه صحنه ز شاهد ایم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې کومک د پاره رسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژنی چې هیڅ مستحق نه دی ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې څلور فیصد مستحق ته ورکوي شپږ فیصد غیر مستحق ته ورکوي په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړي چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دی هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیارې نه خپل هغه پیدا کوي شي خپل هغه روزي پیدا کوي شي هغه خلک چې مستحق دی هغه در په در تاوی کې خیرات چولی وی خواست کو دی بیوی چې موږ کومک موږ غوښتل ته هیڅ کومک نشته دی خو خلکو سره هیڅ شی نشته دی زه په خپل دوه صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم دی خصوصا موسسه وی شي ورته مواد په غو باندې ورکوي هغه هم به خپل اشخاص ته کوم چې دی پیژنې خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه به ته خرڅي وی افغانستان مثلا وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کوندو یتیمان لپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې لپاره حتی خپل کاپی غذا نه لري خصوصا د تیر نظام کوندو یتیمان ټول په ډیر بد حالت کې دي
په کاری چاپیریال کې لګنو محدودیتونو سره سره بیا هم کوندې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپل یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي په کابل کې یو میرمن چې نغوړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګه د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د ګمورې را پکې استاد ده نو یو کند راغلی و ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري را کې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به در کوم یاره چې هر څومره کم پیسې را کې 200 را کې 300 را کې 400 را کې زله صبر زم تر بیګا پرې بدلته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې را کې نو د چازر ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خرابونه دی یوه د سینا د بازار هاو د ام د سکندې ام د سی می وسه وا یو بل خزه د چا غم د ام د سی وای موږ شپې شپې به ډوډۍ ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خورو خوراک ته چي نه لرو حتی په شپو په ورځ وایزه وګیم د ما شومان وی دی د بیا وای لار سنی مش په د کورو دروازې وټکو کچا چیرا کړم را هم یو کوي چې روډه راکړه مقصد پیاز هر شي چې ورسره خرو او کچارونه کړه را هم یو نه کوي بس موږ سره وږي پاتې ډېر کندي دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فلان خراب ده
افغان لیکوال او ژورنالیست واګما صادق وایي چې ری کندي خځي او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونه ته لاس ورته کړی چې ورته مناسب نه وي
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی خارجي کومکونه هم نشته نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي
د میدان وردګو اوسېدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه هغوی ټولې وزګار شوي اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي
هغه خدسینه خیاطانه چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکاري وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګڼل د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګڼل نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د خځو پر مخ باندې تړل سوی دی او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترې ناګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډېره کمه نه چې زه حجره باندې ورسره همکاري کوي، به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډېره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړې ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که راعي ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړیږي. هم دا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقې کې، اولو که منطقې کې نه لري می تخپر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ، مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستانی دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ورکړي دي، سرپرستان له لاس ورکړي، خاوند له لاس ورکړي، او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، تا مرسته کول، هغو سره کومک کول، هغو سره د غول اسنیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټول مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده. د انسانانو دا ټول وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره د نیکی کې معاونت کوي، لاس نیوي کوي، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوي بلکې په نیکی کې لاس ورکوي، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو له نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو ایتو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دند جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین اخلاصي.
استاد کفسر وایي کچری د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخ کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبوری گناه ته بل مخ کی او د گناه لاره نه به دوی خپل ژوند تامین کی، نو دې لپاره چې دینه مخنیوي وسی د ټولو دند د هم د نظام او هم د رعایت دند د وظیفه د مسؤلیت ده چې دی یو بل لاس نیوي وکي تر دو چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. دغه وجه نه د یتیمانو او د کندو بارکه اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه و د فتن وحی په نازل اسوه کله کورته چرایي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای ته خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاس نیوای کی ته د یتیمانو دی بیواز له خلکو لاس نیوای کی همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایل او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوای کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنیو چې سرپرستان نه لري د هغو لاس نیوی وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوی وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بې وزله دي بې سرپرسته دي د هغو لاس نیوی دې وسي او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فني حرفوي زده کړو د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بې وزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره د خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رایه کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توصیه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارت هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بی دندو سولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او وشت مکترین شرایط دی ایتصار تیری بی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا غمیرمونو دی ایچ تاسی یادوانو وکلا چه غی کندی دی رندی دی وارو وارو مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کرکی نشته دی دا با دیر سخت نورین منستر آوری من فید دو چه دا با پتولن اکی چم رو بدبختی منستر آوری چه حقا دی سیهی مسائلو نرده دی هر لحاظه دست که تو مجموع که پی فکر پی وکو به هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو د حکومتونو د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند قدرت ته رسېده، خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې، د دو هغه زیاتره برخه میرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بینارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د بینتي او په کور کې میرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځ ته راوړلی شي چې دا هو سم و. تاسو وینو دی په ګدایي باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپل ایدو شنه ډیره نارامه یم.
بله میرمن نظامی، موږ د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړي. دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده، او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایي؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که اصلي خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاوه، مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم عواید د دی هده قلان د منلو وړ عواید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو، او میرمنې سختې په ستونزو کې دي. خیاته ده یو څه آماده کیوي وي خپل دکانونو ته یا مغازو ته، هغو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشګاه خو نه کې چې یوه نمایشګاه دایري په غو کې میرمن خپله توکې فروش ته ریستلی وي یا نمایش ته ریستلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایو چې ولغ دغه د نن دی ته دا زمینه مساعده ده، که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی وي چې که څوک ډاکترانې وي، ډاکترانې به خپلې وظیفې ته تللې، که معلمینې وي، معلمینې به تللې، که مامورینې وي، مامورینې به تللې، که کارګرې وي، کارګرې به تللې. که دی خپلو وظیفو ته تللی، بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې، تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي چې انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مساعده کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شي ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو، چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې موږ په تېر وخت کې یا په تېره دوره د طالبانو کې لرله، تو دو قید وو، فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطۍ یې کړې، ناستې وې خلکو مړې یې پخولې، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. د روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي. که نه بیچارهګان به یوه ورځ ډوډۍ لیرې او لس ورځې به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاه، بل ضرورت ورته پیدا کي، دغو پیسې دي کومه کا، دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا. زما په تصور باندې چې دوی فقط یوه مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنی ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څنګ ته جوړ کړي، نور خو زه دی بیچارهګان هیڅ لاره نه لري، ټولې لارې په دی تړلې دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. په دې هیله چې یوه ورځ د ټولو افغان میرمنو په تېره بیا د کونډو ښځو ستونزې حل شي
انشاءالله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211401. دا ونننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
تال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212240.
اساسی او بشری حقوق قدر من دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واکته ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي، هغه که د ژوند په اړه برخه کې وي، مسؤلیت بیرته چاته راجع کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاجودین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي، همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نواخ ژوند کوي. دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی، او یوازې هغه څه چې انسان اورو اغه نه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه، د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو، یعنی دغه چیرته چې د خپل کار ساحې نه لیک لري زو، د کور ساحې نه لیک لري زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که اوس دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو داسې تفریح چې یوازې نارینه جي تفریح ته له ملګرو سره، یو دا چې ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره، دغه موضوع تاسو څه رقم وینئ په افغانستان کې؟ آیا ورته مهمه ښکاري؟
استلتیا چې دی یا بدني استلتیا چې دی، دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ته ضرورت لري، او دا داسې کېږي چې مثلا لیک پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي، سوچ په دې وکړي چې لکه طبیعت جوړې، لکه وخاندې، لکه تفریح وکړي، ټوکې وکړي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټولو ته ضرورت دی. په دې کې استثنا نشته، هغه سه سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري، نو ښځم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغه سه ستړی کېږي، ضرورت دی ته لري چې باید تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه وسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو، نو عکس العمل ښیي. په دې عقل راته وغږېږئ،
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته، داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده، بی ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسه وخت ځای کول او بی مفهومه کار دی، نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغه سي اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاري کې او ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه سي خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری اوسهینو لپاره داخلا کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضروري ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، کچېره د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري، څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره دې ضرورت پدې دې چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته دي درس وایي دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي. دوی بېچارهګه سې کله دې کله کارخانګي کوي درس وایي کله کور کې لږ مصروفیت لري خو دواز درې ساعتي او تفریح ما ویلې چې د ذهن تازه کولو لپاره ډېر ضروري دي. اړین دی یوازې انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر داسې دی.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي.
د سیدا سمون په تخپل ژوند کې ک تفریح کو ک کور کې اوسې یو ک ټولن کې اوسې یو ک خار کې اوسې یو هر چیز چې اوسې اوسې اخلاقيات یو څه مقررات او اصول ست په دی کې ک مون غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې چې خپل ځان ته بل ته ضرر ونه رسي. دوی با ته توجه کې چې مثلا د چیرته خطر زیاده چیرته وګو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسي بلان ونه شوي یا د چا کور ته ورور کوم هغه وانه چې تیګه وانه شي دغه سي نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخه په ژوند کې څه د بد توجه پر توصی باندې
تاسو په نظر چې راول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو
په خارو کې په بلوې خدای سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقونو په بلردو کې او په دغه دی په بلوې سي خاص شو په پارکینګ الله سي څنګه شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه هم دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو ولرو جوبن ولرو یا هم دغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي په کې وکړو تفریح په کې وکړو وخت په کې ختیر سي او ښه هوا ولري. د نظافت ډیر مهم دی بخي زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډيري ګاربیج ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په دغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته موږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خاص لپاره ډیر ښه په دغه خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بلې منصور صاحب که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو.
بله یقینا شمیرلی سو. په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د ازادي لپاره حق لري چې دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی که ازادي لرو ازادي په دې معنی سره چې ته تلی سو چېرته کېناستی سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته سو څنګه رستورانت ته سو څنګه د پارک نه د تفریح ځایونو نه موږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي مزاحمت ونه کړي او چاته ونه وایي چې دا د لاس هلته مزه محدودیتونه وزن کړي محدودیت وزن سي یعنی په دې مانا چې د اساسي حقوقونه یو حق ضعیف متاسفانه چې دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډېر واړه جزء ورته ویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځه ورځې هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي بانډو کلي ته ځي چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته همدغسې غرو ته دغسې شنو او سمسور ځایونه ته دا ټول ځایونه موږ ویل په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته وایي چې تل درسته کوي او څه کار نه کوي.
بله منصور صاحب د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي قرغه چې میله ځای او الته تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی دی. په دې اکله تاسو څه وایي؟ آیا د یو چا معنی کول لغ ځاینه چې د خوښې ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را معنی کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تېر کړي. څه چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هماغسې ښځینه حق هم لري هغه هم کوی چې پارکو ته لاړ شي پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو تلاسی خپل پیګه چې په افغانستان کې سکلا خزو په پارکو تزي معمولا خپل نارینه سره زی یا د دې وروري ور سره یا پلاری یا میړی یا زوی ور سره یا بل څه سی ما بخینه دلی دلی سی او کاسیا دغه سی یا مجرد جنای مثلا په یو پارک یوازې لار سی الته تفریح دا امکان نه لري. دا د سنیش کېدای په افغانستان کې بہت محل کې امکان نه لري. دا په دې نظر سی مقررات دوی ولري ول د سی نکیږي سی ټول خزینه محروم سی او دوی نشي کولای پارکو تلار سی. مثلا ورته وی سی کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا فکر کوم چا سره یا مور د فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کوی سی تفریح تلار سی پارکو تلار سی او الته تفریح
تاسو اتمان له هیواد بهر هم سفر کړی دی. په بهر کې خلک څومره د میلې ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفتی په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه د هوساینو په ځو. دوی د هفتی په ټول هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای سي ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، که را وګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درت وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځئ؟ له چا سره ځئ؟ ملګرو سره ځئ که کورنۍ سره ځئ؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سره موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپله پیږه سي هوا خلې او هلته آب هوا او د را ژوند د حسین استه پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته ځو، یعنی سیاد خواته ځو، همدغسې سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې ته هغه اوس بند شو، د زازای پارک ورته وایي کابل ښار کې، هغه مالته اوس نه پرېږدي. هغه ښځې د کابل ژو بندې، هغه هم اوس بند شوي دي. نو دغسې هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سړی تیر کړي، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې نه وي او نور هلته دو ساعته وخت تیر کړو. که هغه زمه سي زمه کله کله جلال آباد خواته زو، نو بیرته راځو دغسې.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلي چې هغه بند دي. د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سمت او ده، هر خوچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او خونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای پدې کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرې نه دی. په دې چې دغه موږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، په دې کې خپل خلک بیږي سره قامت خپل حجاب مراد کی رقم دراشي او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو په سیسه خلک نه پرې دی. ستفریز اې ته مخه خلک زوري، خلک خفکیږي، خلک په دې تشويش کې دی. موږ اولی دغه ډیر واړه واړه حقونه ممتنه ورکول کیږي او ډیر لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی. متاسفانه خلک پیږي چې افغانستان کې هغه بند دی او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داتې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیتل یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای ام سي، لکه تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي، نو په تفریح کې زه خوشالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. څوک خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دیني په کارو ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري. دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دي چې یو وخت ډوډۍ چې وخورو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو، دغسې فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونو نه لرې کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، موږ په دې وطن کې ضرورت لرو سو کار وکړو او کار دغه فایده یې دا ده چې په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړېږي. پکې هر یو کوی سو په دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند ښکلی پکې کېږي. نو دا یو تفریح موضوع نه ده، ډېر مشکلات موږ لرو، الله تعالی حل کړي. او ډېره احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا چې ما غږ اوري او خصوصا د مسؤلین د امارت اسلامي سره د خلک خپل غېږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمېږي، خلک مشکلاتو دغه اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کې تعریف کې قوانین او مقررات ورپیل کې ولی محدود نه کې د چانه د اساسي حق ونیسي.
بله، په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفریح نه منی کېږي، البته خځې مهدف دي. ځینې ځایونو ته چې تفریح ځای سته او ماشومان له نارینه وو سره ورځي، هلته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابیږي، هغه ورانیږي. او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي، هغه د تفریح له حق نه محرومیږي، ځکه کوم څه نه یي په څه به دوی لوبې وساتري وکړه. په دې اکله کورنیو ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده، دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، څه په هر محیط کې، که تفریحي محیط دی، که تحصیلي محیط دی، یا دغسې نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي. یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغسې وسایل او ته ګلان او ته یا لارو ته یا لارویانو ته خلکو ته ضرر ورسوي. موږ انسانان یو، په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش په دې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو، او په زمین کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسوي. همدغسې موږ غواړو اساسي او حقونه موږ ورکړل شي، همدغسې چا ته موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتوو یا خرابوي، او دا هم د عامه خلکو حق دی. او دا حق هم موږ ماتوو یا خرابوي، دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق غواړو، د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل څه کله احترام ونکړو، احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نه شي؟
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو. اوس موږ خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي. دوی لپاره څنګه یو مړګوري پیدا کړو، دوی خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري، او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خلک پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیابۍ د ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډیر خلک دي، یعنی د عامه عمر خلک چې وزګاری نوي تل نه پورته، هغه عمر دوی بشراګر د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشراګر د بشي بشي، یعنی دغه واجه او دغه قدرت په دغه دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري. او دغه زمينه ورته مسایل سی ویني د خلکو د صدا دوی د موارد کې دوی بلد سی او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق وپیژني. چا چې خپل حق ونه پیژنده، نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو وکړي چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې په کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې کار وکړي، او په دغه پلان مرحله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنا چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا څه نه کیږي، باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ولرو. او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو. دا اوږد مهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي. او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی. یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځر ځي. نو په دې معنا چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کېږي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوریدونکو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفری په حق باندې خبري وشولي لمون سره په خبرونه کې میلم او د حقوقي چارو څیرونکو تاجودین منصور تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم تاسو باندې ساول پنځه ویشتمې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډ سپو 1923 او 1925 مترو دوشنبه د سهار له شپږ نیمو تر اووه بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ